द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گران اردن کو السلام علیکم سلیم شه دا د وایس اف امریکا ډیبری ډیو ساده خبری خبرونه ده نن د خالی ورځ د کال 2014 د جون د میاشتې 15 نیټه ده د جون د میاشتې 15 نیټه ده دا خو پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې 15 او د امریکای په سر خار واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي د دې خبری خبرونه وړاندې کوونکی یو زه رحمان بنره
او زه محمد اکرام
او په شروع کې درته وړاندې کوو د خبرو نور سر ټکی
د یورپی یونین شپږ بانی ملکونو مشرانو برتانیا کې د دغه ډلې نه ځان ویستو ریفرنډم وروستو نن د جرمنی برلن ښار کې غونډه کړې او په برتانیې غږ کړی دی چې څومره زر ممکن وي د یورپی یونین نه ځان وباسي
او د افغانستان په کونړ ولایت کې د افغان او پاکستان طالبانو انخته نن هم دوام لري بلخوا د ننګرهار ولایت په اکوټ ولسوالۍ کې د داعش په ضد د افغان عسکرو د روانې جګړې حال یو چارواکی داسې وایي
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان تور لګولې دی د دغه هیواد امنیتی ادارې د قیدیانو پر ضد د تشدد بیلابیلې طریقې استعمالوي د ایچ آر سی پی او مشر وای
پاکستان پاره چې داسې تر اوسه پورې هیڅ دغه نه دی قدم نه دی اغسته هیڅ قانون نه دی جوړ کړی چې کوم لاندې ټورچر یا کریمینلایز شي کمپلیټلی او یا پاره باندې څه عمل درآمد شي
ګرانو دونکو داو د خبرونو سرټکی یو شمیر مهم رپورټونه را روان دي را سره اوسئ
د یورپی یونین شپږ بانی ملکونو مشرانو برتانیې کې د دغه ډلې نه ځان وستو ریفرندم وروستو نن د جرمنی برلن ښار کې غونډه کړې ده او په برتانیې غږ کړی دی چې څومره زر ممکن وي د یورپی یونین نه ځان وباسي د برتانیې اولس د زیارت پر ورځ شوي ریفرندم کې د یورپی یونین نه ځان لکېدو په حق کې رایه ورکړې وه د جرمنی خارجه وزیر فرانک والټر سټین میر د غونډې وروسته ویلي دوی په ګډه په برتانیې باندې غږ کوي چې د یورپی یونین نه د جدا کېدو عمل زر تر زره شروع کړي چې دوی په غیر یقیني حال کې پرې نوځي او د یورپ په راتلونکي باندې توجه ورکړي د فرانس خارجه وزیر ژا مخ ایغو هم په برتانیا د جدا کېدو عمل زر تر زره سر تر سولو او د غیر یقیني حال نه ځان بچ کولو لپاره غږ کړی دی اخواته د برتانیې ریفرنډم هم په دغه هیواد کې هغه خلک ډیر حیرانه کړي دي چا چې په یورپی یونین کې د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړې وه او په سماجي ویبپاڼو یې د خپلو غوسو سختې څرګندونې کړي دي د برتانیې ریفرنډم د ایشیا نه تر یورپا او امریکې پورې سټاک مارکیټونه او کرنسۍ غورځولې دي او دا یې لا نور هم زیاتې شوې دي چې ځینې نور ملکونه هم د یورپی یونین نه وتې شي
او زنی نور هم نړیواله خبرونه لرو خو د لک سات د پرزو سیمایز خبرونه ته د سیمایز خبرونه په شروع کې درته وایم چې د پاکستان د قبایلی سیمو چارواکو ویلي دي د جګړو د لاسا کډوال شوو زرګونو خلکو ته د بلیونو روپو امداد ضرورت دی د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د فاټا سیکریټریټ څخه د لس زره کورنو د پزای کول لپاره 1.5 بلیون روپی غوښتل دي چارواکي وای په تیرو کلونو کې د سیمې څخه کډوال شوي زیاتره کورنۍ وستنې شوې دي خو لس زره خاندانونه لا اوس هم سیمې ته نه دي ستانه شوي بلې خوا ته په جنوبي وزیرستان کې د خاصدار فورس عسکر ویلې دي دوی ته د تیرو څلورو میاشتو څخه تنخواګانې نه دي ورکړل شوې د عسکرو مطبوعاتو ته ویلي دي چې دوی په سیمه کې تل د ژوند په خطر کې وی خو وس ورته د تنخواګانو د نشوالي د لاسه په کور کې د ښځو بچو د ژوند هم خطر دی د پاکستان په قبایلی سیمو کې د انګریز د زمانه اف سی آر قانون دی او د دغه سیمې خلکو ته د نور پاکستان په پرتله د اپیل وکیل او دلیل حق نشته دی د علاقې خلک د ریاست لخوا د امتیازي قانون د ختمولو خلاف تحریک چلوي
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تور لګولې دی د هیواد امنیتی ادارې د قیدیانو پر ضد د تشدد بیلابیلې طریقې استعمالوي د ایچ آر سی پی سیکرټری جنرال آی اے رحمان د تشدد پر ضد کنونشن یا لوزنامې په سر حکومتي عمل درا عملداري د جاج اخستو په اړه یوې غونډې ته د وینا په وخت ویلي، په پاکستان کې یو ملزم د سوار لسرزونه تر درې میاشتو پورې پولیس په جسمانی ریمانډ ساتلی شي، او دا چې د درې میاشتو وروستو هم د عدالت نه د جسمانی ریمانډ مودې زیاتولو لپاره اجازت اخیستی کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو یو بل مشر کامران عارف ویلي، پاکستان په کال 2010 کې د پولیس او امنیتی ادارو لخوا تشدد مخنیوي لپاره نړیواله لوازنامه لاسلیک کړې وه، خو ویلي تر اوسه یې د دې لپاره کوم قانون نه دی جوړ کړی. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیربلا چارا کوي.
د غونډې ته وینا کې د ایچ آر سی پی جنرل سیکرټری آیه رحمان ویل چې پاکستان کې د پولیسو او د امنیتي ادارو د لاسه د زیر حراست قیدیانو او ملزمانو زورول یو عامه خبره ده. د نوموړي په وینا په ملک کې د امنیتي ادارو زیر نگراني سیف هاوسز یا شخصي کورونه او ودانې د دې لوی مثالونه دي. کوم ودانو کې چې د آیه رحمان په خبره ملزمان زیر حراست ساتلی شي او د دوی نه تفتیش کولی شي. د ایچ آر سی پی جنرل سیکرټری ویل چې پاکستان کې پولیس د یو ملزم اسوال او ټکول اړو تشدد دوت نګنی ترسو وی چې دغه ملزم اډو کې نیوی مات کړي. خو د دې باوجود د آیه رحمان په وینا پاکستان کې د عدالتونو لخوا ملزمانو ته سزاګانو او رولو شر ډیره کم ده. ډیو ریډیو سره خبرو کې د ایچ آر سی پی بل یو کارمن کامران عارف وایي چې پاکستان د تشدد په اړه لاسلیک کړي نړیواله لوزنامه عملی کولو کې پاتې راغلي دي.
پکار مخ کې دا ریټیفای کړ او ځکه کې پکار دا و چې په یو سو کال کې د نن پاکستان قانون جوړ کړي چې کم لاندې د کم تحفظات چې د پاکستان خلکو ته حاصل دي د کنونشن لاندې چې هغه د غکړې وي غیر ریالټي کې چینج کړي تر څو پورې چې د ټورچر خبره د زموږ پولیس سره د
واضح دی وی چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ د کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره فوزي عدالتونه هم جوړ کړي دي، او د دین علاوه په ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ریاستي ادارو ته خصوصي اختیارات ورکولو په ترڅ کې اهم قوانین هم پاس شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د امریکې صدر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د حملو اختیار سیوا کول ورستو د پینټاګان چارواکي وی د افغانستان په جنوبي سیمو کې طالبان پنهه کړی دي. بلې خوا ته چارواکو ویلي تیر شپه ننګرهار ولایت کې د توندر په ډلې وسلوالو داعش د افغان ځواکونو په لرې پرتو سیمو او لسی سیمو کې بریدونه کړی دي. خو چارواکي وی دوی د داعش خواوشه ودر شو وسلوال وجلي. په پیخه کې درې ولسی وګړي هم وجل شوي دي. په افغانستان کې د ډیو ریډیو خبرال حکمل روان تفصیل راکړي.
د ننګرهار ولی ویانه تولاخو غنی لا ډیوی ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د ایش وس لوالو ته درنه تلفات هغه محل واوختل چې د افغان امنیتی ځواکونو یو شمیر پوستې په کوټ ولس ولای کې تر برید لاندې راوستي.
د تیر تلرو شتون په ترڅ کې د ننګرهار کوټ ولس ولای په بیلابیلو سیمو کې د نخاتو هوایی بریدونو او عملیاتو په ترڅ کې وځي د ایش وس لوار به ځنشي بیا او دوه دیر نور ته ځنشي بیا
خو غنی زیاته کړ چې په دغه نخاتو کې د ایش وسلوالو عام خلک هم په نخ کړي او د څلور ماشومانو په ګډون اته ولسی خلک وژل شوی او وطن ټپیان شوی هم دي. د خوګنی په خبره د ایش وسلوالو په کوټ ولس ولای کې ګنجمیر ولسی خلک هم لا ځان سره بيولې دي، او نن غرمه یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو او د ایش وسلوالو ترمن جګړه پیل شوې ده. په همدې حال کې د کونړ امنیتي چرواکي وایي چې د دې ولایت په سرکنو ولس ولای کې د پاکستانی او افغان طالبانو ترمن نخته کې دواړو لورو ته مرګ جوړه اوخته ده. د کونړ امنیا کمانډنۍ کمانډان سید حبیب سید خیل لا ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل چې نخته 13:09 بجې سرکنو ولسوالۍ په ګلبري سیمه کې رمنځته شوه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیو ریډیو، کابل.
او د کلی چرواکو ولې دی په تیر دوه ورځو کې په روم سمندر کې 2000 کډوالو ژوند بچ کړی دی. چرواکي وایي دغه کډوال په وړو وړو کښتو کې سوار وو. د اټلی چرواکي وایي د بے سرحدونو ډاکټرانو تنظیم سره یې په ګډه سلویختو مرستندوی کښتو کې د خلکو د بچ کولو کوشش کاوه. چرواکي وایي یورپ ته په ننوتونکو کې زیاتره خلک د عربو او د ګاونډي افریقي هیوادونو وو.
د عیسایانو مذهبي مشر په فرانسیس د ارمینیا پایتخت کې په کال 1915 کې وجل شوو 1500 ارمینیایي خلکو ته د عقیدت پرځبونې وړاندې کړې دي. د مبړي یوه ورځ وړاندې په اولنی جنگي عظیم کې د سلطنت عثمانیه د لاسو د ارمینیایي خلکو د قتل عام غندنه کړې وه.
او د امریکې په غربي ورجینیا ریاست کې سختو سیلابونو 10 کسان وژلي دي او د ریاست گورنر په 150 ضلعو کې د بیړني حالاتو اعلان کړی دی. دا په تیرو سلو کالو کې په دې سیمه کې تر ټولو زورور سیلابونه دي. گورنر ارل ریټومبلن ویلي دي په لویه کچه تباهي شوې ده او دا وخت دوی توجه د خلکو په مرستو ده. زیارت پر د ریاست په جنوب غربي او مرکزي علاقو کې نږدې 15 سانتي متره باران شوی دی. چارواکي وی بارانونو سړکونه پلونه او کورونه تباه کړي دي. رپورټونه وایي د زرګونو په شمېر کې خلک بې بجلی او بې کور دي او ځینې خلک د کور چتونو ته ختلي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندی اوری. څنګه چې تاسو د خبرونو په سر کې هم اوریدل، د یورپی یونین بانی مشرانو نن په برلین کې غونډه کړې ده او په برتانیې غږ کړی دی چې زر تر زره د دغه بلاک یا ډلې نه ځان وباسي، ځکه چې برتانیې په ریفرنډم کې د یورپی یونین نه د ځان لکېدو فیصله کړې ده. خو په برتانیې کې هم هغه خلک ډېر حیران شوي دي چا چې په یورپی یونین کې د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړې وه. په برتانیې کې اوس دا پوښتنې راپورته شوې دي چې راتلونکي به څه وي. ډېر خلک دا پوښتنې کوي او په اخبارونو په میډیا باندې هم دغه پوښتنې راپورته شوې دي. زمونږ همکاره وګمه جالبان تاسو ته د دې نور تفصیل وړاندې کوي.
په برتانیې کې د هیواد لخوا د اروپایي هیوادونو د اتحادیې نه وتلو په هکله ټول مطبوعات دغه پوښتنه راپورته کوي چې د دغې ګام اخیستلو وروسته به څه تر سره کی یو څه نتایج به وي، او دا چې د اروپایي هیوادونو او د برتانیې راتلونکي ګامونه به څه ډول وي. دا وخت د دغې بریاعظم مشران د برگزیت ریفرندم یا ټول پوښتنې ژور اثراتو باندې د کنټرول کولو هڅه هم کوي چې د دغې اثرات په سټاک مارکیټونو د اثارو بیې ښکته تللو او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ستر اختلافات رامنځته کیدلو سره لیدل شوي دي. ډیرو په دغې حقله اندېښنې ښودلې دي او د دغې پر ضد ویناوې کوي. د اروپایي چارواکو بیانونه وایي چې د برتانیې لخوا دغه ګام داسې دی لکه چې د لوړې نیټو پوهلې وي او ځان سره اروپا هم سخته زورلې ده. داسې ویارې هم ډېرې دي چې آیا ځینې نور د اروپایي هیوادونو د تنظیم غړي هیوادونه به د دغې اثراتو نه ځان ساتلو لپاره د لوازنامې نه ځان وباسي او برتانیې ته به سزا ورکولو لپاره ګامونه واخلي چې نورو ته مثال وي چې د دغې رقم ګام څه نتیجه کېدای شي. په برتانیې کې 2 میلیونه وګړي چې نور اروپایي هیوادونو کې کار کوي یا تقاوت یا ریټایرمنټ اخیستی اوس په دغه سوچ دي چې د دوی سره به څه کیږي، او دا چې دوی ته به د پاتې کېدو اجازه ورکول کیږي او آیا دوی به خپل کارونو ته دوام ورکړی شي او کنه. په برتانیې کې د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو نږدې 2 میلیونه وګړي اوسیږي او هغوی هم داسې اندېښنو سره مخ دي. دوانو طرف ته اوسیدونکي وګړي وایي چې د دوی ژوند تر ټولو زیات اثر تر لاندې راتللی شي، او د دوی دغه اندېښنې هم پر ځای پاتې دي. د جمعې پر ورځ د اروپایي کمیشن مشر ژان کلاد یانکر د جرمني یو ټلویزیون ته ویلي دي چې د برتانیې لخوا دغه بیلتون وروسته به د برتانیې سره ډېره ملګرتیا نوي پاتې. نوموړي دا هم ویلي دي چې د دې هیڅ وجه نشته دی چې دوی د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ته انتظار وباسي چې پر ځای څوک راځي، ځکه چې دوی اعلان کړی دی چې هغوی به استعفا ورکوي او اکتوبر کې به واکمن کنزرویټیو ګوند به فیصله کوي چې څوک به نوی وزیر اعظم وي. د اروپایي هیوادونو چارواکي دغه اصرار کوي چې یو زر تر زره ګام اغستل ضروري ده چې په اقتصادي مارکیټونو باندې د دغه اثرات ودرول شي، او زر د بیلتون لپاره ټاکلې پروسه چې د هغه تر سره شي. د اروپایي اتحاد د غړي هیوادونو مشرانو لخوا هم داسې اشاره ورکړل کیږي چې دوی به برتانیې ته سنه سره شکل کې سزا ورکوي او دوی به د دغه ګام لپاره یو نه یو قیمت ضرور ادا کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
تاسو ډیو ریډیو ته وګورئ ګران اوردونکو. تاسو بوجو په دې خبرې خبرونه کې د پاکستان ډیرو برخو ته چرته چې یو شمېر رپورټونه لرو، لکه مثال په توګه اوس په پاکستان کې د کم شمېر افریقې احمدیانو خلاف چې کوم مطبوعات دي هغه په واسکو ملکل کوي او د هغو باندې پابندو یا د هغو د یو طرف ته کولو غوښتنې کوي. پاکستان کې ایچ آر سی پی یا هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان وایي چې په قیدیانو تشدد کیږي. تاسو ته به دا هم وایو چې د خیبر پختونخوا حکومت چې د خیبر پختونخوا یوې مدرسې حقانیت کمې 300 روپۍ په بجټ کې منظور کړې دي، په دې باندې وسم څېړونکو سوالونه پورته کوي او غوښتنه کوي د حکومت نه چې احتساب دی وکړ شي. د حکومت دریس سره او دا پیسې دی ولې ورکړې دي، په دې خبري خبرونه کې به درته وړاندې کوو. زمونږ فیسبوک دی BOADIVA، زمونږ ټویټر دی BOADIVA، زمونږ په ویب سایټ www.divaradio.com باندې هم دا خبرونه تاسو لوستلی شئ. خو خبر روانه و چې په اروپا کې اوس دغه بیلتون چې شوی دی د پرونی ریفرنډم نه وروسته، یعنی برتانیا د یورپی یونین نه جدا شوی دی، د دې اثرات بسوي سیاسي اثرات او دغه شان نسلی اثرات خو تاسو په رپورټونو کې وردل، خو د اقتصادي اثرات څومره کې دي شي او دا په کومو کې هیوادونه وي. د محمد اکرام صاحب تاسو په دې اکل خبرونه ګوري چې اقتصادی اثرات د یو ملک په یو ملک ته شاملې دو یا د یو ملک د یو ملک نه بلې دو یا د یو علاقې یو زون بل زون سره یو ځای کېدو یا د یو زون د بل زون جدا کېدو سوي. لکه مثال په توګه دو سټاک ایکسچینج غټ غټ چکل د مالیو د ورکړو راکړو ادارې وي هغه یو ځای شي، نو په هغه سیمه کې د سټاک نرخونه بره لاړ شي او خلک فکر کوي چې اوس بګنی دا غو مالونه په خساره کې نه ځي. تاسو موږ په هولی شي چې د برتانیې یعنی د انګلند د یورپی یونین نه جدا کېدو په اقتصاد اوورال یعنی اجتماعي اثرات څه کې دي شي، بیا به زه ځینې په خاص هیوادونو کې دغه اثرات باندې تپوسو کوم.
د دې کې به زه ستاسو د پښتنې چې کومه پښتنه ده د هغې جوابونه به جواب په دوو برخو کې ورکم. یو اورنۍ برخه دا ده چې مخکینی زمانه کې یا د نن نه څلوېخ کاله دیرش کاله مخکې چې به کله د یو ملک اقتصادو یا د یو کمپنۍ اقتصادو، نو هغې دپاره به زیاتره هغه کمپنی یا هغه غټه اداره ذمهوار وه، په بل چا باندې به دومره اثر نه پرېوتو. د هغې دننه به مالی خرابۍ وي یا نور بنیادی عوامل به چې هغه د هغې لپاره ذمهوار وو، یا د یو ملک به په بل ملک باندې دومره اثر نه و. خو اوس دنیا یو گلوبل ویلج دی، نړیوال کلی ورته ویل کیږي. که په یو ملک کې سکیږي اقتصادي بحران راځي، نو د هغې په بل ملک باندې اثر یې، ځکه چې دا ټول ملکونه د یو بل سره په یو جال کې تړلې شوي دي، د یو بل سره تجارتونه دي، د یو بل سره برآمدات او درآمدات دي، نو ډیر اثر کیږي. یو ملک د بل ملک د اثر نه بچ کېدای نه شي. دویم برا شو زه به در ته په لنډو لفظونو په لنډو ټکو کې دومره ویم چې کله د یورپی یونین نه د جدا کېدو په حق کې ریفرنډم وشو، یعنی چې برتانی ویل چې مونږه جدا کیږو، که څه هم 80% خلکو د پاتې کېدو په حق کې ورکړو او 25% د برتانیې د یورپ نه جدا کېدو په حق کې ریفرنډم ورکړو، خو خبره دا وشوله چې ریفرنډم د جدا کېدو په حق کې وشو. په ټوله نړۍ کې $2 trillion پیسې هغه وغورځېدي او بیللې شو، بالکل ختم شوې. $2 trillion مطلب دته 2 خرب منګنو شو، ولې دته 200 خرب ډالر منګو ویل شو. $2 trillion هغه او بیللې شو، او ځان له دنړی چې کم 400 مالدار ترين خلک دي د هغوی چې کم پیسې دي هغوی 120 اربا ډالر بیللې دي. ځکه چې دا په اکاونټونو کې پیسې پرتی، پیسې خلک په کورونو کې د بالښتونو لاندې نه دي، دا په بینکونو کې پرتی وي او دا په سټاک ایکسچینجز کې پرتی وي. دومره دا خو صرف دغه دي چې نړۍ سمرو بیللې په اقتصادي مارکیټونو او بیا یو چې کم سلور سو خلک د مالدار هغه سمرو بیللې.
اکرام دې کې زیو تاسو استاد نه کوم چې د نړۍ چې کم د مالدار خلکو د دومره لوی دولت بیللو خبره تاسو کوي، نو ځنی اردن کې فکر مند شي چې د نړۍ د کاروباریان دومره نه پويږي. یعنی عام سړی کچری تاوانو کې ناغه ته ویر، عام سړی د په کاروبار نه پوي، خدا خو ډېر غټ کاروباریان دي. اس کلکولیشنز یعنی سشمیرې غلط شي ودي کنه، حکومت اندازه نه لګولو چې خلک په مخالفت کې وټور کوي. او دغه شان دي د لوی کاروباری منډه، لوی کاروباریان ته هم د اندازه نه و چې برتانیا به د دې اتحاد نه وځي. Unexpected.
تر اخر وخت پورې سرویګانی کیږي، دا په کېدش په غریب ملکونو کې سرویګانی نه کیږي، دومره پته نه لګي، خو په چې کم مخکې للی هوادونه دي
ترتمل
کونه دي، الته تر اخري وخت پورې سرویګانی کیږي، پولینګ کیږي، او هغه پولینګ سرویګانی چې وشي هغه به دوی جنرالایز کی، هغه عام خلکو ته وګرځوي، هوی د بلابلو ټولونو نه هغه سرویګانی کړي چې د هغه به هم په مجموعي توګه هم هغه نتیجه راځي. اخري وخت پورې چې کوم سرویګانی شوی هغه عمده ښکارېدله چې برتانیا به په یورپی یونین کې پاتې کیږي. خو د حیرانتیا خبره ده چې په دغه ورځ باندې ډیر زیات باران شوی او خلکو دا یره لرله چې هغه خلک به ټول د سیل من روزي چې کم جدا کېدل غواړي، ځکه چې زیات اکټیو او فعال هغه خلک دي څوک چې جدا کېدل غواړي. څوک چې جدا کېدل نه غواړي هغه کېدې شي هغه هم اکټیو، خو د هغه خلکو په نسبت باندې زیات فعال نه کم چې جدا کېدل غوښتل.
یو د نقطې په توګه به زه تاسو کوم چې دې مطلب دا دی چې په کاروبار کې ریسک اغستل چې دا نوی پکار
او ریسک اغستل پکار نه وي، خو مالدار خلک ریسکونه اخلي او هغوی هغوی بیټنګ کوي، هغوی ویل چې کېدای شي د دینه به زیاتې پیسې اخلي.
اوس دوه ته پوښتنه اکرام صاحب، خپل برتانیې باندې د اقتصادي اثرات څه کېدونکي دي په مستقبل کې، او نورو چاو کمو هیوادونو ته د برتانیې د یورپی یونین نه وته ګټه رسیدونکې ده په گاوند کې یا په دنیا کې؟
برتانیې چې کوم خلکو د یورپی یونین نه جدا کېدو په حق کې رائے ورکړې ده، نو د هغوی غټ مقصدونو یو خاغي دا ویل چې مونږه ازادي غواړو، انډیپندنس غواړو. هغوی دا نه غوښتل چې د هغوی ټول فیصلې د یورپی یونین کوي، یعنی په شریکه دي فیصلې کیږي. د هغوی دا دریض دی چې مونږه ازادي غواړو. د هغوی چې کم دریضو هغه هم ډیر کنوینسینګ د خلکو لپاره چې د یورپی یونین نه جدا کېدل غوښتل. بل پورسو کې د کډوالو مسله راغلی و، ډیر برتانوي خلک د کډوالو په خپل هواد کې د پریخودو لپاره راځینو، دغه هم د غیر لپاره یو ډیر غټه مسله و، ډیر خلک وایي چې دا د دې کیټالیسټو د دې شاته چې کوم غټ عامل و هغه هم دغه. د دې ترڅنګ موږ وایو چې دا وخت یقینا تاوان دواړو ته رسیدلی دی، یورپی یونین ته هم رسیدلی دی او برتانیې ته هم رسیدلی دی. ډیر روزګارونه په برتانیې کې ختم شي، ډیر روزګارونه بلال شي، برلین ته بلال شي، امستردم ته بلال شي، هغه ملکونو ته بلال شي چې د یورپی یونین برخه ده، او برتانیې به هغه ټول چې کوم تلونونه د یورپی یونین سره دي هغه به مات شي، هغه به یو ځل بیا کیږي. او ګټه کوګورو نو په یو شمېر مطبوعاتو کې ډیر رپورټونه راغلي دي چې ممکن د ډیره ګټه چین ته ورسیږي، او دا د چین د راتلونکي طاقت خلاف هم یو بلاک ګڼل کېدو او جوړ شوی هم. او په وروستیو ورځو کې چې یورپی یونین لامه چوي نو د جرمني چانسلر اینجلا مارکل په خپل ځان له تلې وه چاینا ته، چین ته، چې هلته د چین سره ځان له منسوبې لاسلیک کړي. او د برتانیې چې کوم وزیر اعظم دی ډیوډ کیمرون هغه په خپله باندې تلو چې د چین کمپنیانې دي هغوی سره زیات تجارتي تلونه وکړي. تاسو یو بله پوښتنه وکړله، خو زه به صرف دا ویم چې پاوند یولس فیصده خوشه دولس فیصده را پریوتلی دی، او دا د بلیک وینسټیل په کال 1992 کې چې پاوند را پریوتلی د هغې یو په دوه را پریوتلی دی. او د هغې نه علاوه د نړۍ ټول مارکیټونه که د امریکې دي، که د یورپ دي، که د ایشیا دي، که د پاکستان دي، دا ټول مارکیټونه را پریوتلي دي، ځینې 5%، ځینې 2%، ځینې 3% مختلف.
سمه ده. او تاسو څنګه وویل د دنیا حال مو نو پاکستان حال ته به لاړ شو، نیخ په نیخ د پاکستان حال چې دی هغې ته به مونږ لاړ شو. پای کې مونږ سره ملګری دی ریاض حسین د پاکستان نه، دی راته حال راکړه چې پاکستان په اقتصاد باندې اثرات څه وي، پاکستان د برتانیې سره څه تعلقاتو او د کاروباري تعلقاتو باندې به اثرات څه پرېوځي. راځه چې ریاض حسین رپورټ وورو.
پا په نړیواله سطح باندې تیر ورځ د یورپین یونین نه د برتانیې وتلو سره ک عالمی منډې د غیر یقیني صورتحال سره مخ ده. هلته ماهرین دا یاري هم سرګندوي چې کچري اروپا هیوادونه د کساد بازار سره مخ کیږي، نو د دې اثرات به په پاکستانی منډې باندې هم پریوزي او زیاتره به د پاکستان ایکسپورت یا بهر ته د وړلو په شیانو باندې منفي اثرات وګرځيږي. څېړنې وایي اگرچه د پاکستان ایکسپورت په نړیواله سطح باندې دومره مقدار نه لري او صرف و پیسه د پاکستان د ملک نه بهر ایکسپورت کوي چې پکې زیاته برخه برتانیه اخلي. په دې حق لا فدا حسین وایي چې د یورپین یونین نه علاوه پاکستان به اوس د برتانیې سره معاهده لاسلیک کوي چې زمونږ په ایکسپورت باندې ټیکسونه راکم کړي. برتانیې
سره پاکستان تجارت ډېر نه زیاتو چې کم مونږ ته کنسیشن په یورپین مارکیټ کې ملو او ایو مارکیټ کې ملو، نو ا کنسیشن به آیا مونږ ته برتانیه ایز ان انډیپندنت کنټری دا کنسیشن راکې او پرانی او پاکستان په خپل کیس کې کم دی اپډیټ کړي چې بای تاسو مونږ ته کنسیشن تاسو مونږ د ایو کې راکول ا کنسیشن به تاسو مونږ راکوي چې پاکستان خو په دې ریجن کې دنه ټریډ وکړي نه دې ټول ټریډ د امریکا او د یورپ سره کوي نه، نو بیا خو چې تا یورپ مارکیټ ستانه خرابې کې هغه کو برتانیه دا کو یورپ نور مارکیټ دی ظاهر خبره دا نه ځنه خو تاسو خبره راشي
د یورپین یونین نه د برتانیې وتلو سره عالمی منډې کساد بازار سره مخ دي چې پکې په خصوصي توګه د یورپین یونین او برتانیې پیسې سترلینګ پون او یورو به هم راکوزی شوې دي او د پاکستان د نن په پرانستي مارکیټ کې د برتانیې پونډونه او یورو هم د مارکیټ نه غایب شوې دي. ریپورتونه وایي چې د برتانیې سټاک ایکسچینج 0.15% راغورځېدلې دي چې لکه بلې په پون کې د 13.5 کالو راهسې 0% کمې مخې ته راځي. د جرمني او فرانس په منډیو کې هم 0.5% کمې راغلې دي او هم د غشان په اروپا هیوادونو د سپین په سټاک ایکسچینج کې 0.5% کمې مخې ته راځي او د یونان په هیڅ مارکیټ کې 0.5% کمې راوړاندې کیږي. په ایشیا کې د جاپان مارکیټ 0.92%، شنګای 1.3%، هانګ کانګ 2.9% راغورځېدلې دي. په عالمی منډې کې د ریپورټونو مطابق د سرو زرو بیې هم په ریکارډ سطح باندې مخ په وړاندې تللې دي. ماهرین وایي چې پاکستان ته په کال 2014 کې د جی ایس پی درجې لاندې یورپین یونین ته رسایي ورکړې شوې وه او د پاکستان زیاتره ایکسپورټس چې پکې لویه برخه د ټیکسټایل شامل ده د یورپین یونین هیوادونو ته ځي. د دې نه علاوه پاکستان د سرمنې جوړ کړې شوې سامانونه او زری پیداوار چې پکې وریجې شامل دي هم اروپا هیوادونو ته لیږي. اگر چې د دې تعداد ډیر کم دي خو ماهرین وایي چې د معیشت د پایه روکېدو په وجه باندې به په پاکستان باندې هم اثرات پریوزي. په دې حق له د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي چې پاکستان د جی ایس پی معاهده لاندې زیاته برخه اروپا هیوادونو ته لیږي چې پکې برتانیا یو غټ اخستونکي هیواد دی.
ڈیفینیٹلی جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی معیشت پر مرتب ہوں گے. آپ کو پتا ہے ایکسپورٹس تو جو ہے یورپین یونین جو ہے وہ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے ہمارا.
دیوائی چی دا برطانیہ دا یورپین یونین و طلبہ خامخا دا پاکستان پر ایکسپورٹ ماندے اثرات پر باسی پاکستان زیات برخه دا جی ایس پی پر ذریعے لی گی. پا نزدی ورزو کے پاکستان خپل بانڈونا ہم جاری کری ہو او پا حقے کے ہم دا یورپین یونین سرمایہ کار برخه لری چی لکبلا با یہ معیشت تا نقصان رسی گی. زدہ گانم چی زراعت باندے با دمر اثر پر نوزی خو ٹیکسٹائل انڈسٹری با دا حقینا زیاته متاثر شي. په جی ایس پی کې پاکستان سره د لسو کالو معاهده شوې ده او کچری په یورپین یونین کې کساد بازاري زیات شي نو د خطرې خبره ده. او زه خدا وایم کو په عالمی منډې کې د تیلو بیې را کمیږي نو دا به پاکستان ته ګټه ترلاسه کړي. یاد دی چې روان کال د پاکستان په مجموعي ایکسپورت 1.6 بلیونه کې 0.5% یعنی 1.2 بلیونه برتانیې ته شوې وو او هم دغه شان د سرمنې نه جوړ کړي شوي سامانونه 0.5% هم یورپین یونین ته کیږي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
د وزیر یا سیاستدان حکومتی چارواکی نه تپوس کول غواړی
دای وخت دی
او زای ڈیو ریڈیو دی.
ټلیفون 00120220503
ویڑیا ٹیلیفون 0800-999-0
د ډیو ریډیو خبري خبرونه د موږ ګران او دونکو د خبري خبرونه پروډوسر د شیف زاده سوله زو کې بوزو افغانستان دا چرته چې په ننګرهار کې جګړه روانه ده. ګران او دونکو تاسو بوزو د پاکستان مختلفو نه فوټه خود ته وو نن شپه 10 بجو نه د 10 بجو پورې زموږ خبري خبرونه په ټلویزیون ایشیا سیکټري فریکوئنسي 0000 میگا هرتز باندې کتل شي. تاسو کولی شئ زموږ سره فیسبوک تلاره ملګری شئ. لس لکھ نژاد خلق د فیسبک سره ملګری شوی دی. ریڈیو ریڈیو په دې باندې په زرګونو شمېره کې زمونږ ویډیوز، رپورټونه او روزانه خبرونه چې موږ خبرو دغه باندې وی او ای دی وا راسلو سه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د ڈیوا ریڈیو پر یو ساته خبری خبرونه کې دتا یو وار بیا سړي بشي وایو دا خو د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې د ماخام شپږ نیمه، د افغانستان په ننګرهار کې د ماخام شپږ او د امریکای په وست ورجینیا کې د سحر نهنی بجی دی. زه رحمان بندریم
او زه محمد اکرام.
وخشی د خبرونو سره کوتا
د یورپی یونین شپږ بانی ملکونو مشرانو برتانیې کې د دغه ډلې نه ځان لکېدو ریفرندم وروستو نن د جرمنی برلن ښار کې غونډه کړې او په برتانیې غږ کړی دی چې څومره زر ممکن وي د یورپی یونین نه ځان وباسي.
او د افغانستان په کونړ ولایت کې د افغانستان او پاکستانی طالبانو انخته نن هم دوام لري. بلخوا د ننګرهار ولایت په اکوټ ولسوالۍ کې د داعش په ضد د افغان عسکرو د روانې جګړې حال یو چارواکي راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن تور لګولې د هیواد امنیتی ادارې د قیدیانو پر ضد تشدد بیلابیلې طریقې استعمالوي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یو غړی کامران عارف وای
پاکستان پاره کې داسې تر اوسه پورې هیڅ دغه نه دی قدم نه دی اغسته، هیڅ قانون نه دی جوړ کړی چې کوم لاندې ټورچر یا کریمینلایز شي کمپلیټلی او یا پاره باندې عمل درآمد شي.
اوس وګورئ د خبرونو تفصیل ده.
د یورپی یونین شپږ بانی ملکونو مشرانو د برتانیې ریفرندم وروستو نن د جرمنی بلن ښار کې غونډه کړې او په برتانیې غږ کړی دی چې څومره زر ممکن وي د یورپی یونین نه ځان وباسي. د برتانیې ولس ته زیارت پورس شوي ریفرندم کې د یورپی یونین نه د ځان لکېدو په حق کې رایه ورکړې وه. د جرمنی خارجه وزیر فرانک والټر سټین میر د ونډې وروستو ویلي دوی په ګډه په برتانیې باندې غږ کوي چې د یورپی یونین نه د جدا کېدو عمل زر تر زره شروع کړي چې دوی په غیر یقیني حال کې پرې نه وځي او د یورپ پر راتلونکي توجه ورکړي. د فرانس خارجه وزیر ژا مخ ایغو هم په برتانیې د جدا کېدو عمل زر تر زره سرته رسولو او د غیر یقیني حال نه ځان بچ کولو لپاره غږ کړی دی. اخوا د برتانیې ریفرندم په دغه هیواد کې هغه خلک هم ډیر حیران کړي دي چا چې په یورپی یونین کې د پاتې کېدو په حق کې رایه ورکړې وه او په سماجي ویبپاڼو یې د خپلو خوصو څرګندونې کړي دي. د برتانیې ریفرندم د ایشیا نه تر یورپا او د امریکې پورې د سټاک یا د ونډو بازارونه او کرنسۍ غورځولې دي او دا یې لا نور هم زیاتې شوې دي چې ځینې نور ملکونه هم د یورپی یونین نه وتې شي.
او د سر برک اوباما لخوا د افغانستان کې خپل ځواکونو ته د حملو اختیار سیوا کولو وروسته پینټاګان چارواکي وایي د افغانستان په جنوبي سیمو کې طالبانو باندې حمله کړې دي. بلې خوا ته چارواکي وایي تیر شپه ننګرهار ولایت کې د توندوبډلې وسلوالو د افغان ځواکونو په لدی پرتو پوستو او لسی سیمو بریدونه کړې دي. خو چارواکي وایي دوی د داعش خواوشا ودر وسلوال وجلې دي. په پیښه کې درې ولسی وګړي هم وژل شوي دي. د ننګرهار د والي بیان عطا الله خوږیاڼي په دغه اړه ویلي دي خطې د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تر سهار روانه وي. تېر وختونو کې د افغان طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ هم د خطو رپورټونه راغلي دي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تور لګولې دی د هیواد امنیتی ادارې د قیدیانو پر ضد د تشدد بیلابیلې طریقې استعمالوي. د ایچ آر سی پی سیکرټری جنرال آی اے رحمان د تشدد پر ضد کنوینشن یا لوزنامې په سر حکومتي عملداري د جاج اخیستو په اړه یوې غونډې ته د وینا په وخت ویلي په پاکستان کې یو ملزم د څوارلس ورځو نه تر درې میاشتو پورې پولیس په جسمانی ریمانډ ساتلی شي او دا چې د درې میاشتو وروسته هم د عدالت نه د جسمانی ریمانډ مودې زیاتولو لپاره اجازت اخیستې کیږي.
او د امریکای په غربي ورجینیا ریاست کې سختو سیلابونو ډیر کسان وژلي دي او د ریاست گورنر په ډیر شو ضلعو کې د بیړني حالاتو اعلان کړی دی. دا په 1300 کالو کې په دې سیمه کې تر ټولو زورور سیلابونه دي. گورنر ارل ری ټوملن ویلي دي په لویه کچه تباهي شوې ده او دا وخت دوی توجه د خلکو په مرستو ده. د زیارت پورو د ریاست په جنوب غربي او مرکزی علاقو کې نږدې 15 سانتي متره بارانونه شوې دي. چارواکي وایي بارانونو سړکونه پلونه او کورونه تباه کړي. رپورټونه وایي د زرګونو په شمېر کې خلک بېبیلې دي او ځینې خلک د کورونو چتونو ته ختلي.
د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس د آرمینیا پایتخت کې په کال 1915 کې بجل شوو 1500 آرمینیایي خلکو ته د عقیدت پرځبونې وړاندې کړي دي. نوموړي یوه ورځ وړاندې په اولنی جنگ عظیم کې د سلطنت عثمانیه د لاسو د آرمینیایي خلکو د قتل عام غندنه کړې وه.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیوري ډیو په یو ساته خبري خبرونه کې د تسلی مشي وایو په قبلي سیمو کې د قبلي سیمو چارواکو ویلي دي د جګړو د لاسه کډوال شو زرګون خلکو ته د بلین روپو امداد ضرورت دی. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د فاټا سیکرټریټ څخه د 10,000 کورونو د پزیکولو لپاره 1.5 بلین روپۍ غوښتلې دي. په دې اقلی نور تفصیل راکړي شي ابراهیم شینواره.
د دوه کورونو هم وګد انتظار نه پس بل اخر د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی او فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټی اعلان وکړو چې د تیرا او باړې کجورې علاقو کې د ترګریل او پوزي عملیاتو له وجې متاثر شو کورنۍ سروې مکمله شوې ده او د دغه سروې په اساس به اوس ځای انتظامیه د مکمل تباشو کورونو مالکانو له 4,00,000 روپۍ او په جزو توګه متاثر کورونو والو له 1,60,000 روپۍ ورکولای شي. د کومې د پاره چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د قبایلي چارو حکومتي اداره فاټا سیکریټ نه د 1.5 بلین روپو مالی مرستو غوښتنه کړې. د دغه سرته رسیدلې سروې په حقله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود یای چې په باړه کجوره کې غیر د ملک دین خیل او ستوري خیلو باقی واړه علاقو کې دغه کار تمام شوی او اوس فقط د مالی مرستو ورکول پاتې دي. ځای انتظامیه د مطبوعاتو په ذریعه د باړې اوسیدونکو ته اعلان کړی چې که څوک هم اقدار رکز د دغه سروې نه پاتې شوی نو هغه د زر تر زر د خیبر هاوس سره رابطه وکړي. د دغه تر څنګ فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټی هم د مطبوعاتو په ذریعه د خیبر کرمې او رگزی او شمالي او جنوبي وزیرستان په هغه کډوالو غږ کړی چا چې خپل د واپسې فارمونه ترلاسه کړي خو تر اوسه ول د ترانسپورټ او عاجل ضرورت دپاره د حکومت لخوا ژمنه شوې د 15,000 او 10,000 روپو مرسته نه ده شوې. نو دغه کورنۍ د هم په سمدستي توګه د اف ډی ایم ای سره رابطه وکړي. خو کیا وړخت حکومت په خیبر ایجنسی کې د تباشو کورونو د سروې تر سره کولو او معاوضې ورکولو اعلانونه کړي نو بل اړخته هم د خیبر ایجنسی تیرا یوش مرهغه علاقو کومې چې تر اوسه د پوز له خوا نه دی کلیر شوی د 10,000 نه هم زیاتې کورنۍ خپل کورونو ته د واپسۍ په انتظار دي او په داسې حال کې چې حکومت بیا بیا د واړه قبایلي سیمو د بې کوره شو کورنیو د واپسۍ اعلانونه کړي نو د تیرا اکاخیلو کمبرخیلو او کوکیخیلو دغه کورنیو نه خو د واپسۍ اعلان شوی او نه ورله اوس د حکومت لخوا کومې مرستې ورکولای شي. د باړې اکاخیلو په درو اړه کې میشت د تیرا درس جماعت یو دغه سیاستوګن رحیم ګل د دغه متاثره کورنیو په استازیتوب ډیوا راډیو ته خپل حال داسې بیان کړو.
د کورم ایجنسی سره نږدې دورانی کیمپ
چرته چې د تیرا کمبرخیلو جوړ تاجو اوچنا او یګو میلې د 1200 زیاتې کورنۍ میشتې اوس د دغه کیمپ په رسمي توګه ترلاسه نه پس یو ځل بیا به کور شوي او دغه کورنۍ او خوراکي راشن هم قطع شوی. هم دغه سید تیرا تختکی غلام علي شیرخیل مستک سرشګه شډله ممل ادینه دروټه برباړه ناکۍ سوخت ترخو کس کوټکۍ زوباخیل کندو غریبۍ او د در جمعات په زرګونو کورنۍ هم لیاخو په باړه او جمرود کې د خپل خپلوانو سره یا په جلوزی کیمپ او یا په پیښور کې د کرایه په کورونو کې میشتي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او اوزو د پاکستان بلې قبایلی سیمې سویلي وزیرستان اړخته. هلته کې د خاصدار ځواکونه وایي چې د سلورو میاشتو راهسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. دغه خاصدار فورس د انګریزانو د وخت راهسې پر ځای دی چې د سیمې امنیت سنبالوي. رپورټ پې د سیمې د ډیبر ریډیو خبریال عدنان بټنی راکوي.
پاکستان د وفاق لاندې قبایلي سیمه سربي وزیرستان خاصدار فورس سرواکي وایي له تیرو څلورو میاشتو راسې تنخواګانې د انتظامیه لخوا د سنډ ښکار دي. په داسې حال چې روژې میاشته او اخترې پس سر راغی زیاتوي د تنخواګانو د بندیز له امله د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ شوي. د خاصدار فورس یو سرواکی اسماعیل ډیوا راډیو ته دغه مشکلات څه داسې برسېره کوي.
ډېر تکلیف چې مالداری وی هغه ور پرونه وی خو ډېر غریب خل په لګه می سره خاصه دور دي همیشا کی مال کدا خو خپل خپل کمپنی وی دا تقریبا هر ارز هر دوه مارز در مارز یو ټلیفون کا وبل کا وچ بای تنخې شوی دی نه دی شوی تنخې شوی دی نه دی شوی.
په جنوبي وزیرستان کې نه اجدي تر څلور زره نه زیات خاصدار فورس سرواکي دي او مقامی قبایل ته د خاصدار فورس نوکرې دی. انګريز وخت راسي دي انتظامیه لخوا ارزازیه تر لاسه کیږي او د سیمه امنیت ذمہاري د دوی په غاړه وی. خو په خاصدار فورس دغه تحفظات دي چې دوی خپل ډیوټۍ نه ترسره کوي په زیات شمیر سره اوس مړه شوي دي یا له دې هیواد څخه بهر هیوادونو ته په مزدورو پسې تللي دي. یا زیاتره هغه قبایلي مشران دي چې د هغه عزت په عذر دغه ډیوټۍ نه ترسره کوي خو له انتظامیه څخه په اسانۍ سره دغه تنخواګانې ترلاسه کوي. ډیو راډیو ته د سیمې یو آزاد خبریال شاکر محسود اویل دا په اول ځل نه دي چې په دغه تحفظاتو انتظامیه د خاصدار فورس تنخواګانې تړي. هغه زیاته کړه په تیر شوي وختونو کې هم څو ځله انتظامیه لخوا دغه تنخواګانې تړلې شوې دي خو بیا د خاصدار فورس سرواکو څخه د تنخواګانو کټوتی سره دغه دوی تنخواګانو په سر له بانک اکاونټ څخه په زیات شمیر سره انتظامیات سرواکي منافعه ترلاسه کوي. د شاکر محسود دغه الزاماتو په آزاد چپخ لاین نه شوي. دوی ډیوا راډیو ته دغه څه داسې بر سره کړل
مطلب بل فر د مور صداري دا کړه چې بانک اکاونټ ور دخل تاو خو زه به نیک په نام خلاص او نیک خو څنګه امام مړ دی نو نیک په نام اکاونټ نه خلاصي دي. دا څلورو میاشتې تنخې تقریبا 8 کروڑ نه زیات دی اماونټ دی کنه. دا پیس ته همیشا د پردا یو دانا همیشا د پردا داسې کیږي دا ویور کی بینګ تا په پروفیټ باندې کنه نو دو 4-5 مهینه کی ټیک ټاک پروفیټ واخلی نو باندې کا ورته وای چې بس اوس خلاص شي.
په دې اړوند مخله چې ډیو راډیو دی ځای انتظامیا سره تماس ونی ولو نو د مقامی انتظامیا یو اعلی افسر او د جنوبي وزیرستان پولیټیکل مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان اوویل دا پریکړه دی گورنر لخوا شوې ده او گورنر د دوی تنخواګانې د بینک اکاونټ ته اړولې دي. زیاته کړه کم خاصدار فورس سرواکي چې بینک اکاونټ لري هغه ته تنخواګانې ترلاسه کیږي. کوم چې بینک اکاونټ نه جوړ کړی هغه ته دغه تنخواګانې نه ترلاسه کیږي. محمد شعیب خان اول په دغه ستونزه مقامی مشرانو سره جرګې هم کړې او د جرګې مشرانو تاثیرات سرحداتو منیسټری او فاټا سیکریټریټ ته لیکلي لیږلې دي خو له هغه خوا نه څه جواب نه دی راغلی. شعیب خان اول خاصدار فورس ته دغه تنخواګانې د بینک اکاونټ په ذریعه ترلاسه کیږي او نشي کولای چې د گورنر اډر څخه تیر رہے وکړي.
کسان پکیلی ابھی پہ اکاؤنٹ تاڑا ہو لیے ابھی تو بتائیں نہ چاہیے گی نو جدی حال خدا دے تو کیا کرے تا تم کا خاصا دار جی
تیار ندی. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو او ٹی وی.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
کو تاسو د ډیوري ډیو یو ساته خبري خبرونه ته د واشنگټن ډي سي نه نیخ پني غوګي د خبري خبرونه کې یو شمېر مهمه رپورټونه لا پاتې دي. تاسو زمونږ ویب سټ www.diwaradio.com باندې هم تازه خبرونه او ویډیو رپورټونه تر کتل شي. روان خبرونه د پاکستان د خیبر پختونخوا کې نږدې د ټولو سیکنډري بورډونو د نهم او لسم ټولګیو نتیجې راغلي دي. خو سرکاري سکولونو طالب علمان یو ځل بیا د شخصي تعلیمي ادارو طالب علمانو نه رستو پاتې دي. هر کال هم داسې نتیجې ولی راځي. کمزوری چرته ده. د تحریک انصاف د حکومت تعلیمی ایمرجنسی سره اوس تعلیمی تدریسی او امتحان نظام کې سفر راغلی دی کنه. او نن به پرې خپل ملمنو تعلیم کارپوهانو خادم حسین صاحب او طارق محمود صاحب سره د ډیو ریډیو همکار نوشروان کلندر د پاکستان په وخت 5 بجې بحث کوي دغه پروګرام اور دل مهروي. وزو افغانستان ته. په افغانستان کې ننګرهار کې جګړه روانه ده او دغه جګړه کې وسلوال و درج کسان وژل شوی دي. نور تفصیل سره حکمل روان را کوي.
افغان چرواکی وای دی افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په 1340 ساتونو کې د افغان ځواکونو او د ایش وسلوالو ترمنځ د جګړې په بیلابیلو پیښو کې 10 د ایش وسلوال وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي هم دي. د ننګرهار ولی ویانا تولاخو غنی له ډیوی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ایش وسلوالو ته درنه تلفات هغه مهال واوختل چې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر پوستې په کوټ ولسوالۍ کې تر برید لاندې راوسته.
د تیرو تلرو ساتنو په ترڅ کې د نګرهار کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د نښتو هوایي بریدونو او عملیاتو په ترڅ کې 10 وسلوال وژل شوي او 20 نور ټکان شوي دي. 2 امنیتي بندوبین شهیدان شوي دي او 3 نور ټکان شوي دي.
خو غنی زیاته کړه چې په دغه نښتو کې د ایش وسلوالو عام خلک هم په نښه کړي او د څلورو ماشومانو په ګډون اته ولسی خلک وژل شوي او وطنه ټپیان شوي هم دي. د خوګنی په خبره د ایش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر ولسی خلک هم لازان سره بیولې دي او نن غرمه یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو او د ایش وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. په همدې حال کې د ننګرهار د کوټ ولسوال حاجی سید رحمان په سیمه کې د جګړې د دوام پخلای کوي او زیاتوي چې د کوټ ولسوالۍ د سیپای او یو شمیر نورو سیمو کې افغان ځواکونه او د ایش وسلوالو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. په همدې حال کې د کونړ امنیتي چرواکي وایي چې د دې ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ امنیا قمندنۍ قمندان سید حبیب سیدخیل له ډیوي رډیو سره په خبرو کې وویل چې نښته 13:09 سرکڼو ولسوالۍ په ګلبري سیمه کې رامنځته شوې چې په پیله کې د اسلامي امارت 10 تنه او د تحریکي طالبانو پاکستان 2 تنه وژل شوي او همداراز د دواړو لورو 12 تنه ټپیان شوي هم دي. د کونړ امنیا قمندان سید قبیب سیدخیل وړاندې زیاته کړه. دایوای او فعلاً هم یو 15 دقیقې د سرکڼو ولسوالۍ د ګلبري په سیمه کې د هغوی په منځ کې جګړه پیل شوې ده او د تلفاتو په اړه معلومات په لاس کې نه لرو ځکه سیمه غرنۍ او پیاده لارې لري او جګړه پکې همدا اوس هم روانه ده. دا یو بل خبر لمخې افغان چرواکی وای د افغانستان په لویدیز فراه ولایت خاکی سفید ولسوالۍ کې د دې ولایت استیناف محکمې یو قضیې د وسلوالو طالبانو له تښتولو وروسته ادم کړی دی. د فراولی ویان محمد نصیر مهری رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې ادم شوی قضیې شمسالرحمن نومیږي او دوه ورځې وړاندې هغه مهال د طالبانو لخوا تښتول شوی او تېره شپه یې ادم کړی چې له هرات ولایت څخه فراه ته روان و. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او د ایش وسلوالو څه نه دي ویلي. په فراه ولایت کې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د استیناف محکمې قضیې په داسې حال کې له تښتولو وروسته ادم کړی چې په دې وروستیو کې د میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو پر قضیې محکمو د وسلوالو طالبانو لخوا په وسلوالو بریدونو او چاودنو کې یو شمېر قاضیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو دی. ګران اوریدونکو، دا د پروګرام د خبری خپرونې سرته رسیدو وروسته به تاسو د 15 منټو خبرونه واورئ او د هغې وروسته به د هیلو وی او ای ډیوه رادیو پروګرام زمونږ د همکار نوشروان قلندر سره اوري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تور لګولی دی چې د هیواد امنیتي ادارې د قیدیانو پر ضد د تشدد بیلابیلې طریقې استعمالوي. د ایچ آر سی پی سیکرټری جنرال آی اے رحمان د تشدد خلاف کنونشن یا لوزنامې په سر حکومتي عملداري د جاج اخیستو په حق له یوې غونډې ته د وینا پوښ ویلي دي چې پاکستان کې یو ملزم د 3 میاشتو پورې په پولیس په جسماني ریمانډ کې ساتلی شي او د عدالت نه د اجازت اخیستو وروسته د هغه موده د دې نه هم زیاتېدی شي. یو تفصیلي رپورټ پې د اسلام آباد نه د ډیوه رادیو خبریال پیر ګل اچارا کوي.
د بشری حقوقو د پاکستان په کچه تنظیم ایچ آر سی پی وای چې د پاکستان حکومت د تشدد په ضد نړیواله لوزنامه عملی کولو کې ناکام دی. د پاکستان حکومت کال 2010 کې د تشدد په ضد نړیوال کنونشن یا لوزنامه لاسلیک کړې وه. د بشری حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی د پاکستان لخوا دغه لوزنامه عملی کولو په موضوع پایتخت اسلام آباد کې یو غونډه را جوړه کړې وه. د غونډې ته وینا کې د ایچ آر سی پی جنرل سیکرټری آی اے رحمان وویل چې پاکستان کې د پولیسو او د امنیتي ادارو د لاسه د زیر حراست قیدیانو او ملزمانو زورول یو عامه خبره ده. د نوموړي په وینا په ملک کې د امنیتي ادارو زیر نگراني سیف هاوسز یا شخصي کورونه او ودانۍ د دې لوی مثالونه دي. کومو ودانو کې چې د آی اے رحمان په خبره ملزمان زیر حراست ساتلی شي او د دوی نه تفتیش کولی شي. د ایچ آر سی پی جنرل سیکرټري وویل چې پاکستان کې پولیس د یو ملزم اسوال او ټکول اړو تشدد نه ګڼي تر څو چې د دغه ملزم اړو کې نوي مات کړي. خو د دې باوجود د آی اے رحمان په وینا پاکستان کې د عدالتونو لخوا ملزمانو ته سزاګانو او رولو شره ډیره کمه ده. ډیوه رادیو سره خبرو کې د ایچ آر سی پی بل یو کارمن کامران عارف وایي چې پاکستان د تشدد په اړه لاسلیک کړې نړیواله لوزنامه عملی کولو کې پاتې راغلی دی.
پک کال مخکې دا ریټیفای کړو او ځکه کې پکار دا چې په یو سو کال کې د نن پاکستان قانون جوړ کړی چې کم لاندې د کم تحفظات چې د پاکستان خلکو ته حاصل دي د دې کنونشن لاندې چې هغه د غکړې غیر ریالټی کې چینج کړو. نو پاکستان په هغه کې داسې تر اوسه پورې هیڅ دغه نه دی قدم نه دی اغسته، هیڅ قانون یې نه دی جوړ کړی چې کم لاندې ټورچر یا کریمینلایز شي کمپلیټلی او یا پاره باندې عمل درآمد شي. تر څو پورې چې د ټورچر خبره ده زموږ پولیس سره د انویسټیګیشن او سبنه طریقې نشته. واحد یو طریقه ده ورسره هغه ټورچر دی.
واضح دی وی چې پاکستان د ترهګرې په ضد ملي تګلارې د لاندې د ترهګرې د کیسونو په تیزی سره اوریدنې لپاره فوزي عدالتونه هم جوړ کړي دي او د دې نه علاوه په ملک کې د ترهګرې د خاتمې لپاره ریاستي ادارو ته خصوصي اختیارات ورکولو په ترڅ کې اهم قوانین هم پاس شوي دي. د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه په دغه خصوصي قوانینو باندې سخت نیوکې کوي او دا د بشري حقوقو د سرغړونو سره سم بلي. بلخوا د پاکستان حکومت د رسخ پلوي چې پاکستان د مخصوص حالاتو سره مخ دی او ترهګرو او پسنګینه جرایمو کې ککړ ملزمانو په ضد د سختۍ کولو نه علاوه د حکومت سره بل کملار نشته دی. خو د ایچ آر سی پی چارواکي کامران عارف دا تاثر ردوي او دې زیاتوي چې کم خلک پاکستان کې د ملزمانو سره سختی جایزه بلي، هغوی بیا د امریکې لخوا ګوانتانامو بې کې د شکمنو ترهګرو زیر حراست ساتلو باندې ولې احتجاج کوي.
دا سختی بالکل ناجائز رداړو کې دی نشي. دا مغه خلک دي چې کم ګوانتانامو مبارک شور کوي چلتا کې زیاته او شو او بیا عمره چې پاکستان کې کیږي نو دای وای چې دلته کې دا ډېر خوش دینه بغیر لیکيږي ټورچر حق چې دی دا ابسولوټ دی لکه دا فریډم فرام ټورچر ابسولوټ دی دا په جنگ کې او په امن کې په هیڅ صورت باندې دینا د حکومت خلاصې نشته
د غونډې ته وینا کې د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر ویل چې د بد مرغه د پاکستان ځنې آئینی او ریاستی ادارې ملک د تشدد فضا جوړولو ذمہ وار دي او په دې اړه لوی مثال په رستو کې د اسلامي نظریاتي کونسل اغه اعلان دی چې ګنی یو خاون په خپل خزه باندې تشدد کولی شي فرحت الله بابر ویل چې پاکستان کې چرته هم یو تن بے درک کیږي نو د کوروالو ډومبې شک په استخباراتي ادارو باندې راځي د ایم کیو ایم بیرستر سیف وینا و چې ملکی عدالتونو کې د ججانو په مخ کې داسې ملزمان لواندې کول شي څوک چې د پولیسو د تشدد د لاسه سخت ځپلی شوي وي خو د دې باوجود عدالتونه دغه ملزمانو سره د څه قسمه همدردۍ په ځای الټه د دوی د زیر حراست میاد کې د ساتلو اضافي حکم جاری کوي د عوامي نشتل ګوند سینیټر افراسیاب خټک ویل چې پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد روانې مبارزې په نوم زیر حراست ملزمانو زورولو ته اوس د یو پالیسۍ شکل ورکړی شوی دی کوم چې د افراسیاب خټک په وینا په مهذبه دور کې یو ناقابل برداشت عمل دی او د زیات تکلا چې ریاستی ادارو ته داسې اقداماتو نه ډډه کول پکار دي چې دغه ادارو او د ترهګرو په کاروایو کې سفر کول ممکنه پاتې نشي پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د خیبر پختونخوا حکومت په خپل بجټ کې 300 ملیون روپۍ د دغه صوبې د یوې مدرسې حقانیه لپاره مختص کړی دی چې اوس په د صوبې خلکو سیاسي مشرانو او وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر اعتراض کړی دی او غوښتنه کړې ده چې دغه پیسې هغه خلکو ته ورکړل شوي دي څوک چې د طالبانو په روزولو کې لاس لري خپله د خیبر پختونخوا حکومت او د دغه حکومت مرکزی چیرمن تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې دوی لومړی ځل نه دا پیسې ورکوي مخکې هم ورکول شوي دي خو خلک ځنې دا تپوس کوي چې پخوا خو به حکومتونو پیسې د سور جماعت ملال هم ورکولې او هغه وسه دایش ملګری دی نو آیا ګنې اوس ول هم پیسې ورکول پکار دي او بل تپوس دا کوي چې کده صوبې ټولو طالب علمانو ته مذهبي تعلیم حاصلونکو ته پیسې ورکول ضروري دي نو بیا صرف حقانیه مدرسې ته درس ولې ورکړل شوي ټولو ته ولې نه ورکړل شوي راځي چې د مدشر شاه رپورټ ورو
کله نه چې صوبایي حکومت اکوړي کې واقعیت دارالعلوم حقانی ته 300 میلیونه روپۍ د ګرانټ شکل کې منظوري کړې دي نه یوازې مخالفو سیاسي ګوندونو بلکې مدني ټولنو او د تعلیمي څانګې څېړونکو په دې فیصله اعتراض کړی دی لکه د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې صدر پروفیسر جمیل چترالی چې دې لړکی ډیو راډیو ته وایي
منی با د ټیکس پیئرز نمائندگان جو اپ تل وی کوي زما دیش کروڑو روپے چتکلا حقانی مدرسې لا ورته نو آیا د دې د عادت سیستم زما سره شته چې زبنه دا تاسو کوم څه د دیش کروڑو روپے تا په کمې خرچ کی
زیاته وی مونږ به داسې کمې سرکاري یا شخصي ادارې سره د حکومت د مرستې مخالفت اونو کو د کمې ریکارډ چې صفاوی خو حقانی مدرسې باندې د وړاندې نتور نه دي چې دغه د طرح ګر روزل شوی دی خو په دې حق لمو چې د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان سره خبرې وکړې نو هغه ویل نه یوازې ایم ایم ای حکومت بلکې تیر د ای این پی حکومت هم مدرسو ته پنګې ورکړې دي او وایي دا به د نقدو شکل کې نه وي بلکې مقصد یې دا دی چې دغه اداره کې مثبت اصلاحات راوړل شي
زموږ حکومت کوشش کوي چې د خلک دن سره انګیج کو بجای دی چې موږ دا وایو چې نه ردی سره خبرې مکاوي او یادی د فند مور کوي دا چونکې ډېر لوی غټه مدرسه ده 4,500 پورې کې ماشومان سبق وایي نو هغه دا وی چې تاسو ته اپګریډ کې کالج سټیټس ته کې چې دې مطلب دا چې یو مین سټریم انډیو شي د مدرسې د دې ماشومانو یو بل سره یو لینک جوړ شي نو په دې وجه باندې دا موږ د تا ان شاء الله تعالی د خپل پروګرام دی دې کې زموږ خپل کوشش ده د خواهش ده چې د ټیچر ټریننګ د ټیچر کیپاسټي بلډینګ چې کوم دنیا کې سبقونه خول کیږي سبجیکټ خول کیږي فار ایگزامپل انګلیش دی یا میتھمیټکس دی یا ساينس سبجیکټس دی یا کمپیوټر دی چې هغه مین سټریمینګ د دې شو دی چې څونه ماکسیمم هغه مونږه انهانس کول شي چې هغه پکې انهانس کو
خو پروفیسور جمیل چترالی بیا په دې نظر دی چې یو تعلیمي اداره د حکومتي چوکاټ نه بهر ده او په داسې حال کې چې حکومت خپل تعلیمي بجټ کم کړی دی نو یوې مدرسې ته څنګه دومره زیاتې پیسې ورکړي
حقانی مدرسې تر اوسه پورې زموږ چې کوم نظام تعلیم دی د هغې سره د هغې انټیګریشن نشته دی. چې کله هغې انټیګریشن نه وي نو بیا ته داسې قسمه امداد هغه ادارو ته ورکول نه وي په کار چې د هغې نه د ډس انټیګریشن د معاشرې کې د مزید د بېګاه خدشه پیدا کېږي.
خو بلخوا حکومت وای دی د دارالعلوم حقانیه مشر مولانا سمیع الحق سره لیدل کړی دی او هغه د موجوده تقاضو سره سم مدرسې کې د اصلاحاتو د پاره تیار دی او دا به د ټولو په ګټه وي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، پېښور.